کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو ریدونکو په دې هله چې روغ جوړی ځان نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا ریډیو نظم غسارنی خبری خبرونه اوري درنو ریدونکو په خبرونه کې بواري په سوریه کې د امریکا په ملاتړ د ائتلاف قواو د عراق پولې ته سیرمه د داعش د سنگرونو د نیولو لپاره سخته جګړه پیل کړې ده او د شمالي کوریا لپاره د امریکا خاص استازي وایي چې د شمالي کوریا سره یې ګټورې خبرې شوې دي. درنو ریدونکو په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. خبرونه د خلیل خان ولي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د دې لپاره چې د سولې په اړه مشورې نورې هم پراخې سي د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه دی راوبلل سي. ښاغلی غنی پرون په ارګ کې د سولې د ملي مشورتي پروسې په غونډه کې وویل چې د سولې په تړاو او لویه مشورتي جرګه به د روان کال د هوت میاشتې په وروستیو کې په کابل کې جوړ سي.
غږ کوم چې د اوت په آخري میاشت کې دا جرګه د لویه مشورتي جرګه په کابل کې دایر کړي او حکومت او ټول اقشار به در سره وي.
شغری غنی زیاته کړه چې په دغه جرګه کې دی د افغانستان د ټولو خلکو استازي ګډون وکړي. د افغانستان د سولې او بیا پخلاینی لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استاد زلمی خلیلزاد د افغانستان په ګډون شپږو هیوادونو ته پنځم سفر پیل کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې راغلی دی چې خلیلزاد به په دغه اتلس ورځني سفر کې د افغانستان په ګډون بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر او پاکستان ته ولاړ سي. طالبان ویل دي چې دوی هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتو سره به د روانو خبرو په تړاو کې د دوی له ډېر وخت هغه غوښتنه ومنل سي چې د قطر سیاسي دفتر په رسمیت وپیژني. طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې دا به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې جنگ د ختمولو په اړه مشورتي ناستې نورې هم چټک سي. طالبانو په قطر کې په دوحې کې خپل غیر رسمي دفتر د 2013 کال راهیسې خلاص کړی دی، خو د افغان حکومت د اعتراض وروسته چې د قطر حکومت طالبانو ته اجازه نه ده ورکړي چې دغه دفتر دی د خلکو سره د لیدو کاتو لپاره استعمال کړي. د قطر د په دفتر کې طالبانو ویان سویل شاهین د امریکا ژغ ته وویل چې امریکا د استازو او نورو بهرنیانو سره د دوی ټول ملاقاتونه په مختلفو ژونونو کې سوي دي او دا دوی لپاره ډېره ګرانه کړي چې په وخت د رسنیو سره تفصیلات شریک کړي. هغه زیاته کړه طالبانو دغه مسله د امریکا د استازو سره هم شریکه کړې ده. تر اوسه امریکا د طالبانو د دې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره به د رواني میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په پلازمینې هانوی کې وګوري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د شمالي کوریا د پاره د امریکا خاص استازي سټیون بیګن وایي سره له دې چې د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو د دویمې عالي غونډې نه مخکې د شمالي کوریا د مقاماتو سره د خبرې ګټورې وي، مګر بیا هم ډیر کار ته ضرورت دی چې باید وشي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې ښاغلي بیګن له دې سره موافقه کړې ده چې د فبروري د میاشتې په 8مه او 13مه د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو د عالي غونډې نه مخکې به یو ځل بیا هغه د شمالي کوریا د مقاماتو سره ملاقات وکړي. سره له دې چې د امریکا د باندنیو چارو وزارت د شمالي کوریا او د امریکا د خاصو استازو ترمنځ د راتلونکي ملاقات په باب څه معلومات نه دی ورکړي، مګر د جنوبي کوریا د جمهور ریاست د مقام یو نتاق خبر اعلان ته ویلي دي شمالي کوریا او امریکا په دې موافقه کړې ده چې په آسیا کې به په یو درې ملک په دې هفته کې خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیسوالۍ کې د خیسوري په کلي کې چې یو کس مراد خان نومېده او د ملک ماتوړي په نامو مشهورو نامعلومو کسانو دوه ورځې مخکې په خپل کور کې وژلی دي. ملک ماتوړي د هغه ماشوم اکا دی چې څو ورځې مخې ویډیو د پټرونیزو رسنیو کې خپره سوه چې ویلي وو چې پوځیان بېل اجازه کور ته ورننوځي. ملک ماتوړي څو ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې د شریف الله کورنۍ د زبرونې پیښه د پښتون ژغورنې غورځنګ پروپاګند بللی وو او ویلي وو چې د پاکستان پوځ هیڅکله هم د شریف الله مور او یا خور نه ده زبرولي او ویلي وو چې کله پوځ د هغوی کور ته ورغلی وو نو دوی ورسره وو. لا غبرسته په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم لاټړو په هغه انتقادونه وکړل، خو د پاکستان پوځ د دغه پیشه تایید کړي او ویلي چې د شریف الله کورنۍ څخه بخښنه غوښتي او ویل چې د دې ورسته به پوره کوشش کوي چې داسې پیشه بیا تکرار نشي. د وزیرستان څخه د پاکستان د ملي اسمبلی ته انتخاب شوی مستقل کاندیدانو او د پښتون ژغورني غورزنګ غړو محسن داور او علي وزیر د دې پیشي غندنه کړي او ژر تر ژره د خپلواکو تګیکاتو غوښتنه کړې ده. په هند کې چارواک ویل دي چې د زهرجنو شرابو د سکولو لکبله د سونه زیات نه وجلسوي او په لزګونه نور په روختون کې بستر سوی دي. دا پېښه د اترپدیش او اترکند په ایالتونو کې سوی ده. چارواکي وایي چې د شراب جوړونکو د ارزان بیې شرابو لپاره په شرابو کې یو داسې کیمیاوي مواد ګډ کړي وو چې هغه زیات تاوان رسولی دي. د هند حکومت وایي چې د ککړو کسانو خلاف اقدامات کړي او په دې لړ کې په لسګونو تنه نیولي هم دي. د هند حکومت دا هم ویل دي چې په دې وروستیو کې د جعلي شرابو د خرڅلاو پر تور د درو سو نه زیات کسان نیولي هم دي. پولیسو شاوخوا 300 کسان په دې شکم نیولي دي چې شرابو سره نور مواد ګډ کړي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ته. ولسمشر اشرف غنی د وسوالو طالبانو سره د سولې په تړاو د افغانانو ترمنځ د اجماع د رامنځته کولو لپاره د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو وړاندیز منلې. اکرام شینواری رپورت راغلې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې نن د دوشنبه د ورځې په مازیګر د سولې په تړاو پارک کې د مدني ټولنې ځوانانو خزو مخاورو او دینی عالمانو یوې مشورتي غونډې ته وینا کوله، له وسوالو طالبان سره د سولې په تړاو د افغانانو ترمنځ د اجماع د رامنځته کولو لپاره د یوې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په اړه دغه مشورتي غونډې وړاندیزونه او د سولې شورا د دالنشا د رئیس محمد عمر داوودی څخه وغوښتل چې د روان لمریز کال د هوت په وروستیو کې په کابل کې دا جرګه جوړه.
اول دا وطن د جرګو وطن ده، دا وطن دی مشوره وطن ده. ایتاس مشوره چه مشوره پراخ سی او سرتاسری سی او نتیجه یو لوی مشورتی جرگه پا سر و سترگو دی منه لرده. جناب داوودزی سیب تاس بانده دی سول دی شورا دی دارالانشا دی مسئول پایز بانده غک کوم چه دی اوت پا آخری میسته که دا جرګه دا لوی مشورتی جرګه په کابل کې دایر کړي او حکومت او ټول اقشار به در سره وي. او عرض می داده ټول برجسته خلک د افغانستان په کې میلمانه کړي. یو کور ده راسته چې یو غږ پیدا کړي.
جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې یو ځل بیا تیره اونۍ په مسکو کې د وسوال طالبانو د اساسو سره د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو او چارواکو د غونډې سره مخالفت وښود او ویل چې دی له وړاندې د سعودي عربستان له پاچا څخه په مکه معظمه کې د سولې تړون د لاسلیک غوښتنه کړې وه چې د سعودي پاچا هم دا غوښتنه منلې ده.
شما میخواین د مسکو اعلانش کنین؟ امزایش کنین بروی تر خوبی.
همداشان جمهور رئیس غنی له طالبانو وغوښتل چې افغانان ومني او خپل هیواد ته راستانه شي.
طالبانو ته نیت مو د سولې ده، اراده د سولې لرو، غواړو تاسې منو چې افغانان نور افغانان ومنئ دا مملکت ته راسئ.
پارکی د سولې په تړاو دا مشورتي غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد بلجیم جرمني افغانستان پاکستان ترکی او قطر ته خپل پنځم سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې سیمې ته د ښاغلي خلیزاد د دغه اتلس ورځني سفر هدف د سولې بهیر لپاره د اسانتیا او برابرولو د ټولو هڅو یوه برخه ده چې د امریکا د ملي امنیت ګټې وساتي او د یو بین الافغاني ډیالوګ په ترڅ کې ټولې افغان ښکېلې ډلې د خپل هیواد راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. قسم د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازی له افغانستان ته نه دی راغلی، خو د امریکا دفاع وزارت سرپرست پیټریک شاناهن نن د دوشنبه په ورځ کابل ته د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې راغلی دی. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست، د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد او د ملي امنیت د شورا د سلاکار حمدالله محب سره په جلا غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. افغانستان د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې د امریکا دفاع وزارت اسدالله خالد ته د دې ډاډ ورکړی چې امریکا به د تروریزم سره په جګړه کې افغانان یوازې پرې نه. د افغانستان جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست نن ماسپخین د دلکوشا په معنی کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي. دا اعلامیه ویلي چې جمهور رئیس غنی او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست د جنوبی اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژي په اړه خبرې کړي. دا اعلامیه ویلي چې دواړو خواوو د امریکا دغه ستراتیژي پیل خپ بللي، خو ویلي دي چې په ګاونډي هیواد کې د وسلوالو زالو لمنځه وړلو په برخه کې دغه ستراتیژي هدف لا نه دی ترلاسه شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا دفاع سرپرست وزیر د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر اسد الله خالد او د ملي امنیت شورا د سلاکار حمد الله محب سره ملاقات کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شنن په کابل کې تر کوزیدو وروسته د افغانستان د ځنګړو ځواکونو قومندانې ته ولاړ. ښاغلی شنن خبریالان ته وویل د سفر هدف یې له افغان چارواکو سره د راتلونکو پروګرامونو انسجام دی. هغه په دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د خپل هیواد په اړه په خپله پرېکړه وکړي.
مونږ په افغانستان کې داسې حضور غواړو چې زمونږ د هیواد امنیت ډاډه کړي او د سیمې د ثبات سره مرسته وکړي او بیا په همدې تناظر کې د ځواکونو کمول په منظم ډول تنظیم شي.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د سولې په خبرو کې د افغان حکومت پر شتون ټینګار کوي او وایي چې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې به دا هیواد یوازې پرې نه ږدي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان راتلونکي افغانان پورې اړه لري او باید دوی په خپله پرېکړه وکړي.
دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان حکومت افغانستان په کله په خبرو کې داخل دی. افغانان باید پریکړه وکړي چې څه ډول افغانستان غواړي. دا په امریکا پورې اړه نه لري. امریکا د افغانستان د امنیت په برخه کې د پام وړ پانګونه کړې ده، خو د راتلونکي پریکړه په خپله افغانان کوي.
ښاغلی پاتریک په داسې وخت کې افغانستان سفر کړی چې په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو هڅې چټک شوې دي. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن پنځم سفر پیل کړ. دا سفر د فبروري 10 تر 28 پورې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر اساس ټاکل شوی خلیزاد د امریکا له متحدینو سره د سولې د هڅو په هکله وګوري او افغان حکومت سره به هم مشوره وکړي.
دا سفر د سولې د خبرو لپاره د زمینه برابرولو د هڅو برخه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت ګټې خوندي کړي او ټولې افغان ډلې بین الافغاني خبرو ته کینوي تر څو وکولای شي د خپل هیواد راتلونکي وټاکي.
خلیزاد افغانستان او سیمې ته پنځم سفر په داسې وخت کې پیل کړ چې پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د وی غونډې پر مهال وویل چې چمتو دی په افغانستان کې طالبان ته دفتر پرانیزي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا کې د دویم ځل لپاره د حکومتي ادارو د بندیدو خطر موجود دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن په داسې وخت کې د ټکساس ایالت الپاسو ښار ګوري چې د امریکا حکومت د جمعې د ورځې له وروستۍ نیټې سره مخامخ دی چې که د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د ګډې کمیټې له خوا د سرحدي امنیت پر بودیجه موافقه ونه شي نو کیدای شي چې حکومت بیا بند شي. تر دې مخکې حکومت په همدې مسله په بې سابقې ډول د 15 ورځو لپاره بند شوی
و.
څومره چې دیوال وړیږي غیر قانوني راتېرېدل به هم زښته ډېر کم شي، زه به دا دیوال جوړ کړم.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دیوال له وهلو نه تېرېږي او د ولسي جرګې ډیموکرات مشره هم په خپله خبره ټینګه ولاړه ده.
په قانون کې به د دیوال وهلو لپاره هیڅ پیسې نه وي.
تر اوسه پورې د هغې دوه ګوندي کمیټې له خوا نه هیڅ موافقه نه ده شوې چې د دې کار لپاره ګمارل شوې ده چې خپل اجراءات د جمعې له ورځې نه مخکې وسپاري. البته مخکې له دې نه چې د حکومت د چلولو بودیجه پای ته ورسیږي، خو ولسمشر د سرقومندان اعلی په توګه د ملي بیړني حالت د اعلان خبره کوي چې د کانګرس له فیصلې نه صرف نظر وکړي.
زه فکر نه کوم چې هیڅوک به د هغه قانوني صلاحیت چې ملي بیړنی حالت اعلان کړي د پوښتنې وړ کار وبولي.
خو ډیموکراتان وایي د بیړني حالت اعلانول عاقلانه لاره نه ده او اړتیا هم ورته نشته.
ولسمشر هغه وخت په یوه کار کې مداخله کوي چې هلته ستونزه وي. ولسمشر ته زما مشوره دا ده چې که د حکومت بندیدل او د بیړني حالت اعلان نه غواړي او زه یې هم مخالف یم نو له دې کار نه د لاس واخلي.
یو شمیر پیاوړي جمهوري غوښتونکي هم په دې کار خوښ نه دي.
هغه ملي بیړني حالتونه چې پخوا اعلان شوي دي هغه جنجالي نه وو. زه په دې ډاډه یم چې دا به لانجمن وي.
خو له بل پلوه ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم له خپل هوډ نه تېرېدونکی نه دی. هغه ټویټ وکړ، دیوال به ووهل شي یا په یوه او یا په بله لاره. خلاصې کلام دا دی چې د ولسمشر صلاحیت چې ملي بیړنی حالت اعلان کړي د انتقاد وړ نه دی.
د قانون له کتابونو نه دا څرګندېږي چې په سوونو داسې حالتونه شته دي چې ولسمشر د هغو له مخې په مختلفو مسایلو کې ملي بیړنی حالت اعلانولی شي.
تمه ده چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دې اړه خپل نظر نن د دوشنبې په ورځ تر هغه وروسته بیان کړي چې د ټکساس ایالت د الپاسو سرحدي ښار وګوري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په سوریه کې د امریکا په ملاتړ د ائتلاف قواو د عراق پولې ته څیرمه د داعش د سنگرونو د نیولو لپاره سخته جګړه پیل کړې ده. پام وکړئ دې رپورټ ته. له تیری اونۍ څخه چې جګړه پیل شوې ده، په زرګونو ملکیان د داعش تر کنټرول لاندې د سوریې د ختیځ څخه د تیښتې په حال کې دي. د دغه خلکو په منځ کې د داعش د یو جنګیالي د دغې ځوانې کونډې په ګډون د دغې ډلې د کورنۍ غړي هم شامل دي.
زه
په ناپوهۍ کې دلته راغلم. په اسلام کې پوهه ډېره مهمه ده. زه پښیمانه نه یم، ځکه دا به زما تجربه زیاته کړي چې قوي شمه او خپلو کوچنیو ماشومانو ته خمور شمه.
څارونکي وایي تر اوسه څه د پاسه 20,000 خلک د عراق پولې ته څیرمه له دوو کلیو څخه راوتلي دي. یو شمیر ملکیان بیا پرون د باغوس له کلي ووتل.
ډېر پراخ مهاجرات یې وګورئ. خلک خپل کورونه پرېږدي او موږ عملیات سوکه کړي دي، ځکه نه غواړو ملکیانو ته تاوان ورسیږي.
خلک له کلي وځي او له باغوس نه د باندې اوله امنیتي پوسته ملکیان او د داعش غړي سره بیلوي. ملکیان د جګړې له سیمې څخه لرې د بې ځایه شویو خلکو کم ته لیږل کیږي. د آیرلند یو تبه د داعش سره د غړیتوب په شک نیول شوی دی.
مونږ فکر وکړ چې کله ډېرو ماشومانو او ښځو سره په ډله کې یو ځای ولاړ شو نو دا به خطرناک نه وي، ځکه هغوی به ډېر خلک ماشومان او د ژړا په حال کې ماشومان وګوري، نو مونږ ته به یې پام نه شي او تاوان به ونه رسوي.
ډېر هغه خلک چې له دې ځایه پښې سپکوي بهرانیان دي.
دلته هر ډول خلک شته، عربان او ډېر زیات بهرنیان دي. دوی ته څوک په کورونو کې ځای نه ورکوي، په سړکونو باندې وخت تیروي او خیمې وهلې وي.
د کردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه وایي د داعش ډلې غړي د عامو ملکیانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي چې د دوی د پرمختګ مخه یې نیولې ده. د داعش جنګیالي په باغوس کې چې وروستی سنګر یې دی کلک مقاومت کوي.
اوس موږ د باغوس کلي ته څیرمه یو. هیله لرم چې ژر به دا کلی د داعش له ولکې نه آزاد کړو. زموږ هیلې او حوصلې لوړې دي. موږ بیرته کور ته نه ځو تر څو چې دا سیمه د ترهګرو لمنګلو نه په بشپړه توګه آزاد نه کړو.
د داعش ترهګره ډله چې یو وخت د عراق او سوریې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې وې، اوس یې خلافت د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د سوریې په ختیځ کې په یو کلی محدود شوی. دغه سخت دریځه ډله په عراق او سوریې کې ځینې کوچنۍ سیمې کنټرولوي، خو د دې توان لري چې هغو ځواکونو ته سخت تاوان ورسوي چې پر دوی برید کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د شمالي کوریا لپاره د امریکا خاص استازي ویل دی چې په پیونګیانګ کې د شمالي کوریا د مقاماتو سره د هغه ورستۍ خبرې ګټورې وي. په موکړي دی رپورټ ته چې زموږ همکار سید بختیار شاهد استه در اوروي.
د شمالي کوریا د پاره د امریکا خاص استاذ ستیون بیگن وایي سره لدې چې د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو د دویمې عالی غونډې نه مخکې د شمالي کوریا د مقاماتو سره د خبرې ګټورې وي، مګر بیا هم ډیر کار ته ضرورت دی چې باید وشي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت هم ویلی دی چې ښاغلی بیگن له دې سره موافقه کړې ده چې د فبروري د میاشتې په 20مه او 30مه د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو د عالي غونډې نه مخکې به یو ځل بیا هغه د شمالي کوریا د مقاماتو سره ملاقات وکړي. د هینډونګ په پوهنتون کې د نړیوالو مطالعاتو د مرکز استاد کیم هون هینګ وایي چې د امریکا او د شمالي کوریا د استازو ترمنځ دغه شان ډېر ملاقاتونه به نور هم وشي، او د دواړو ملکونو د خاص استازو ترمنځ دغه ملاقات پاسل کې د دې ملاقاتونو شروع ده. سره له دې چې د امریکا د باندنیو چارو وزارت د شمالي کوریا او د امریکا د خاصو استازو ترمنځ د راتلونکي ملاقات په باب څه معلومات نه دي ورکړي، مګر د جنوبي کوریا د جمهور ریاست د مقام یو نطاق خبر اعلان ته ویلي دي شمالي کوریا او امریکا په دې موافقه کړې ده چې په آسیا کې به په یو درېیم ملک کې په دې هفته کې خپلو خبرو ته دوام ورکړي، لیکن هغه د دغو خبرو په باب د نورو تفصیلاتو د ورکولو نه ډډه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د هفتې په پای کې په خپل ټویټر کې لیکلي وو چې شمالي کوریا به د کیم جونګ یون په مشرۍ یو ښه اقتصادي قوت شي. هغه به په دې کار سره ځینې خلک حیران کړي، مګر زه به حیران نه شم ځکه چې زه هغه پیژنم. د شمالي کوریا د پاره د امریکا خاص استازي بیگن په تېره هفته کې د امریکا د سټینفورډ په پوهنتون کې ویلي وو چې د راتلونکو خبرو مقصد دا دی چې د غیر اټومي کولو د آخري مرحلې نه مخکې باید موږ په مکمل ډول د شمالي کوریا د توغندیو او د خلکو د زیاتې تباهۍ د وسلو په باب پوره معلومات ترلاسه کړو، او موږ به د هغې په باب د یوې اعلامیې په ذریعه خبر شو. دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې واشنگتن باید د مشرانو په دویم مالي غونډه کې د شمالي کوریا د اقداماتو په مقابل کې څو قسم اقدام وکړي، مګر په امریکا کې د ملي ګټو د مطالعاتو د مرکز مشر هری کارزینس وایي چې دا هم ممکنه ده چې جمهور رئیس ترامپ به د سولې یوه اعلامیه خبره کړي او دا هغه څه دي چې سیول او پیونګ یانګ دواړو یې غوښتنه کړې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
استرالیا د بل هر هیواد په نسبت د پاکې انرژي مرکزونه په ډیره چټکۍ سره جوړوي. خبریال فلمورس رپورټ را لیږلی، زامن مومندی د تلولی.
استرالیا د پاکې انرژي انقلاب پیل کړی دی. دغه هیواد د بل هر ملک په نسبت د پاکې انرژي مرکزونه په ډیره چټکۍ سره جوړوي او څېړنې ښیي چې استرالیا خپلې هغه وعدې چې په پاریس کې د اقلیم د بدلون په باره کې کړې وي له توقعو نه 15 کاله د مخه سرته رسوي. په 2014 کال کې د فرانسې په پایتخت کې موافقه شوې وه. په دغه موافقه کې په نړیوال اقدام باندې ټینګار شوی و چې زهرجن ګاز دې کم کړی. عالمان وایي توقع ده چې په اوسني مقیاس سره به استرالیا په یوه نیمه لسیزه کې 100% کې پاک انرژي ولري. اندریو بلیکر دې وایي
currently above 20% renewable electricity. At this rate we're going to get to 50% in 2024 and 100% in about 2032 if we just keep doing exactly what we're doing now. This is 4 or 5 times faster per capita than the United States, China, Japan or the European Union.
په اوس وخت کې د څه باندې 40% پاک انرژي نه کار اخیستلی کیږي. موږ به په همدې اندازې سره په 2040 کال پورې 50% پاک انرژي ولرو او که موږ په همدې اندازې چې اوس یې کوو کار ته دوام ورکړو نو په 2030 کال کې به 100% پاک انرژي ولرو. د امریکا، چین، جاپان یا اروپایي اتحادیې نه 4 یا 5 ځلې دا کار په چټکۍ سره کیږي. د استرالیا د ملي پوهنتون څېړنه د پخوانۍ څېړنې سره فرق لري چې وایي استرالیا د پاریس د موافقې له مخې خپل مسؤلیتونه نشي سرته رسولی. د ملګرو ملتونو د 2018 کال په راپورټ کې چې زهرجن ګاز په باره کې دی د یو صنعتي هیواد په حیث په لیست کې نیول شوی دی چې د 2030 کال پورې به زهرجن ګاز کم نشي کړی، لیکن په دې باره کې پوره موافقه شته ده چې پاک انرژي په استرالیا کې مهم رول لوبولی شي. دا داسې یو هیواد دی چې لمر او باد پکې زیات دی. استرالیا د پاک انرژي یو لړ منابع لري چې په دې کې لمریزه انرژي، باد او د ځمکې د ګرمېدو منابع شامل. دا د بامونو په سر لمریزه انرژي لري. د استرالیا څخه باندې 2 میلیونه کورونو د تیر کال په آخر کې د بامونو په سر د لمریزې انرژي سیستمونه درلودل. پاک انرژي به په استرالیا کې د زهرجن ګاز په کمولو کې مرسته وکړي چې لا تر اوسه د خپلې برېښنا په تولید کې له ډبرو سکرو نه کار اخلي. په دې وروستیو وختو کې په استرالیا کې هوا ډېره تغیره شوې ده چې دې بیا د اقلیم بدلون ته توجه راړولې ده. د جنوري میاشت دومره ګرمه وه چې ریکارډ یې مات کړی و او د 2018 کال دریم ګرم کالو چې ریکارډ یې مات کړی دی. د هوا پیژندنې مرکز وایي د ګرمې هوا ځانګړې څپې د اقلیم د بدلون پورې نشي تړل کېدلی. په داسې حال کې چې د ځمکې سیاره ګرمیږي پرله پسې به د ګرمۍ څپې راځي او ګرمي زیاتیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. په لسګونو زره فرانسویانو د نومبر د میاشتې نه را په دې خوا لارو کوڅو کې احتجاجونه کول. هغوی اول د تیلو د لوړې مالیې خلاف احتجاجونه کړي وو، خو اوس یې دغه مظاهرې د برابرۍ او د نورو مسلو د حل لپاره شروع کړي دي. خبریالې لیسا پلایټ رپورټ را لېږلې، زموږ همکار زامن مومندی د تلولي.
بله شنبه او د زیړو واسکټونو بله مظاهره. د ژیلی ژونی په نامه مظاهرچیان په خپلو موټرونو کې زیړ واسکټونه ساتي او زړور ضربتي پولیس په درس هیواد کې راووځي. دا یوازې د هفتو آخر نه دی. د زیړو واسکټونو مظاهرتیان د تجارتي اتحادیو سره یو ځای د فبروري په 15 نیټه په پاریس او د فرانسې په نورو ښارونو کې مارشونه وکړل. د زیړ واسکټ مظاهره چي سبرینا وای
My demands are this, shared by all the yellowvests, lower taxes, restoring the wealth tax to have real independent justice.
زما غوښتنه زیړ واسکټ والا منی چې مطلب ورنه د مالیه کمول پښتمنو باندې بیا مالیه لګول واقعي او مستقل عدالت باید موجود وي چې د ټولنیزو او چاپیرال د موضوعاتو سره چل چلند وکړي او ځکه نو په دې سره خلک په عزت کې ژوند کولی شي. د زیړ واسکټ یو بل مظاهره چې وای زه فکر کوم خلک غواړي چې حکومت خبره واوري او دوی زیات عدالت غواړي. د زیړ واسکټ په نامه تحریک نور مظاهره چان وایي د دوی تحریک له انقلاب نه کم نه دی او د جمهور رئیس ایمانوئل میکرون حکومت په زړو شکایتونو او په نوو اصلاحاتو زور اچوي. د زیړ واسکټ یو محصل وایي منگ چنڈ تکاول غواړو او حکومت باید استفا وکړي ځکه دا نور ممکن نه دی، دا له حد نه زیات دی. څه چې واضح دی هغه دا دی چې دغه تحریک په اروپا کې خپریږي برسیره پر نور ملکونو. دغه تحریک په بلجیم، بلغاریا، برتانیا او یونان کې خپریږي او دغه تحریک ته د ایټالیې د ولسپال حکومت پام شوی دی. د پاریس او روم ترمنځ تاوتریخوالی زیاتیږي. د فرانسې جمهور رئیس میکرون وایي دا دوی ته غوږ نیسي، دی مني تر یو حده پورې د هغه څه په باره کې ملامت دی چې دی ورته د زیړ واسکټ په نامه تحریک ناامیدۍ ته حکومت سم ځواب نه ورکول وایي. د فرانسویانو د اندېښنو په باره کې د یو درې میاشتنی ملي بحث وشي. دغه اندېښنې د مالیه، عامه خدمتونو، د اقلیم بدلون او د ډیموکراسۍ په باره کې دي. د میکرون محبوبیت ډېر کم شوی دی، مګر دا معلومه نه ده چې د دغو خبرو نتیجه به څه وي. د ریفرنډم احتمال شته دی، مګر دا به یو خطرناک اقدام وي. دا هم مشکله ده چې د زیړ واسکټ په نامه تحریک غوښتنې د میکرون د اصلاحاتو سره سر ولګوي. دغه تحریک مشر نه لري او تل عین دریز نه لري. د دغه تحریک ځینې غړي د می په میاشت کې د اروپایي پارلمان لپاره ځانونه کاندیدوي. د دغه تحریک نور غړي فکر نه کوي چې ځانونه به کاندید کړي. د دغه تحریک یو مظاهره چې وای
Que les gilets jaunes présentent une liste électorale, c'est pas forcément ce qui me Je pense pas que ce soit forcément pertinent, mais bon, j'ai pas assez d'éléments.
Ma ta da sekhari che da da tahrik de gulo le para ba da mana wulari che le khpal lis na zanuna kandid kri. د بهرنۍ و روابطو په باره کې د اروپایي شورا غړی مانوئل الیفنت راپونویل انوای
I think it will be very hard for the Gilets Jaunes to translate their current success in French society into an electoral success.
زه فکر کوم د دغه تحریک لپاره به دا ډېره مشکله وي چې په فرانسوي ټولنه کې انتخابات وګټي، ځکه نو د دغه تحریک بل اقدام به څه وي. مشکله ده چې په دې باره کې څه وویل، مګر دا خبره یقیني ده چې دوی به بله شنبه بیا لارو کوڅو ته راووځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغۍ واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خپرونې د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، دا زموږ خبرونه. موږ د هیله ستاسو نه اجازه غواړو چې تاسو به زموږ خبرونه اوریدلې وي. که بیا هم تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي، نو زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې زموږ خبرونه اوریدلی شئ. اوس د دری برخې خبرونې همکاران سټوډیو ته راغلي دي، د هغې اوریدل مه پاتې کوئ.